السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبرې ساتل هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د سولې پر لور هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي سملې کې د 470 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغو کړی دی چې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی وو. او امریکایي چارواکي وایي چې په لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریزه وسلوال مشر په نښه کړی دی. دا خبرون تفصیل. نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي سملې کې د 470 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ختمه ده چې د بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره 160 ارب روپۍ بیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا پر تحریک انصاف حکمران ګوند له دې کبله مخالفو سیاسي ګوندونو تنقید کړی و چې تیر کال یې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره ځانګړې کړې پیسې نه دي لګولې. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د یو کال په موقعه یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره وکړه. د نواز شریف له دفتره خبرې شوې خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې روان ضرب عضب عملیاتو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګند کړی دی. په همدې حل کې د پاکستان پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویل چې په تیر یو کال کې د دې عملیاتو په محل خواوشه 2000 ترهګر وژلې. د پوځ ویند جنرال عاصم باجوه ویلي چې دا عملیات د ښو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې یې دغلته ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه، عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی ګوند، بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه جلسه کوي. د مې په 13 شو ټاکنو کې د درغلیو د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلیو نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکړي. د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون ماخام مشال لیډیو ته ویل
دلته په صوبا خیبر پختونخوا کې 85,000 واړه لوی کونسلران دی حصہ واغشتا چې غټلې هم دا اقرار کوي په ریکارډ دا چې دې کې داندلی شوې ده، بد انتظامی شوې ده. اوس چې امنالله او بیا عمران خان په تقریرونو کې وی چې بس دا داندلی شوې ده او دا موږ سره شوې ده، موږ به بیا الیکشن وکړو. نو دا خو د وړو لوبې نه دي. دوی مداله چې بیا الیکشن کې دا یو الیکشن دی چې وکړو تا غشتې اعتماد بیل اوس په څوک اعتماد وکړي او تب چې کمنینو حکومت یو بیا به وي چې او ټیک ترازه بیا به الیکشن وکړو.
خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلی دی چې دوی با استعفا ورنکي. د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن یو ځل بیا په پاکستان کې خپل کار شروع کړی دی. د دوی ادارې ویند احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار یې تر هغې وروسته کړی چې د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړ چې پر دغه ادارې پکې بندیز لګولی وو. د پاکستان حکومت دا ګام لاغې وروسته اخیسته چې نړیوالو مرستندویو ادارو په دې اړه خپلې ژورې اندېښنې ښودلې وي. د سیو د چلډرن د ادارې د دفترونو تر تړل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې ټولې هغه غیر سرکاري ادارې بندي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه د دغو ادارو نوم نه و اخیستی او د کوم ځانګړي قانون ذکر یې هم نه و کړی. تاسې مشال ریډیو واورئ. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پوله ساتونکو پوځیان خوشی کړی دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان په انساني بنیادونو پریښودل شوی. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولی وو چې لرګي یې راټولول. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریزه او وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایی حمله کې په نخه کړی دی. د امریکای دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی یا شنبه پر ورځ ناوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې نوموړی او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا ښار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکای دفاع وزارت ویلي چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر و. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیس سوپر پلانټ د یوې خونړۍ حملې په پلانولو تورن و چې 8 کسان پکې وژل شوي وو او اکثره یې بهرنیان وو. د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي. دوی کې د شیا حوسی یغنو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته تللي وو. دا خبرې نن شروع کی او د یمن په کچاله کې د دخیلو ټولو خواوو د استازو لومړی مهمه ناسته ګڼل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر مارچ میاشت کې سعودي عرب او سني اتحادیانو یې تر هغې وروسته د حوسی شیا یغنو خلاف بمباري شروع کړې چې دوی د سرکار سنا تر نیول کېدو وروسته عدن ښار هم ونیو. او د امریکا پوځ وایي د امریکې په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي حملې کړي دي. ګډو ځواکونو تېره ورځ وویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ او سرنګونه له منځه وړل شوي دي. اسلامي دولت یا داعش ډلې د توغندیو د توغولو مرکزونه هم په نښه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به تاسې زموږ له همکار ریاض موساخیل څخه د موسم حال او د پیسو بیې واوري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپې غستې کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.05 روپې او 1.05 روپې یو یورو په 1.45 روپې او 1.45 روپې د سعودي عرب ریال په 20.13 روپې او په 20.55 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 38.15 روپې او په 38.13 روپې یو افغانۍ په 1.08 روپې او 1.02 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.68 اغستې کیږي او 2.04 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریز وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم 8.3، پیښور او بنو کې به 8.3 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د خیبر پختونخوا حکومت نن خپل صوبایي بجټ اعلانوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو نن یو کال پوره کیږي.
وزیرستان سے جکیم کیرینا دی میر مارکیٹینا دی جیدادینا دی پمیرلی سے پمیران شاہ سے آمیش پر کروڑے جیدادینا ہوگا جکیم دکانا مجبینی چاہ گاڑاں گیزی ہوں ہمیش تا دے واپس آیا دے ہے سکے سا معلومات نہ کیجی.
د فاٹا د پارلیمان غلی وائی د قبائلو سرا د پولیٹیکل چارواکو د رویے پختنا بکوی
بدلول غوړو او چې کم افسر راشي او غټ ټیکر نه کوي هغه سره به کافته پسوي کله درې پسوي کم میاشت باندې هغه سره به موږ عمل مو کو چې کم عمل پبلک د دسره کوي لګیاوی.
د پاکستان حکومت د غیر سرکاري ادارې سیل دی چلډرن ته د بیا کار کولو اجازه ورکړې ولې دغه اداره وی لا هم ورته په رسمي توګه سنه دی ویل شوی.
یو ایکسپیکټ کرتے ہیں کہ ہمیں آفیشلی کمیونیکیٹ کیا جائے گا کہ آپ
او 19 پروگرام د سولی پر لور کې بعد باچا خان د عدم تشدد د مبارزه په اړه خبري واوري
چې اغا دی سوچ په حوالہ او دی مکالمه په حوالہ او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حوالہ په مخکې خبره بوزي او هنرونه مور سره وي
د مشال سره واوري. دا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نن د خزانه وزیر په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په خبره د کال 2015 شپاړسم لپاره د دې بجټ حجم خوشا 370 اربع روپۍ دی. دا وخت موږ سره د پېښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو، د نن ورځې دغه بجټ چې تاسو په خپله هم دغلته موجود یې، څه خاص خاص خبرې پکې ممکنه دي چې وشي؟
ډېر مننه. دا تاسو چې خبره وکړه، دا صوبایي اسمبلی غونډه خو لا نه ده او پیل شوې، خو د دې نه وړاندې د کابینې غونډه وشوه چې په هغې کې د 450 روپو دغه بجټ زور کړی شو. دغه بجټ به اوس صوبایي اسمبلی غونډه چې څنګه شروع شي نو د خزانې وزیر مظفر سید به وړاندې کوي. خو دا به وایم چې دا سات د مخالفو ګوندونو چې پکې جمعیت العلماء اسلام دی، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ د نواز، دا هغې غونډه روانه ده. هغې هم دغه سوچ کوي، هغې دغه ویلي دي چې یا خو د دې غونډې نه بایکاټ وکړي، او که بایکاټ نه کوي نو دوی به بیا مخالفت کوي. د هغې سپیکر سره ناست دي، دغه هغې خبرې کوي، د هغې پارلماني لیډران. د دې نه مخکې مظفر سید داسې په اشارتن خبرو کا هغه صحیح فکرونه وي چې دغه څومره دي، خو هغه دا وایي چې 450 زیات دغه حجم دی د بودیجه چې کوم ده روان کال لپاره، او په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره لکه د اینیول ډیولپمنټ پروګرام دا چې دی نو 1.5 روپۍ ایښودل شوي دي. هغه دا هم وویل چې د روان کال لکه د 2014-15 کال کې دغه خبرې هغه وایي چې غلط دي، چې ګنې دي ټوله د پرمختګ پنډه نه ده مصرف کړی، بلکې هغه دا وایي چې 80% دا مصرف شوې ده، او دا چې د جون دغه میاشت ختمیږي نو 10-15% پورې به دغه مصرف شوي. چې به دا هم وایم چې زیاته پنګه چې د نور کاله په شان د تعلیم دپاره ایښودل شوې ده، دا بیا د دپاره او بیا د امن او امان دپاره 3.5 اربع روپۍ ایښودل شوي دي. دې کې هغه په اشارتن دا ووایي چې د غریبو خلکو لپاره به د اوړو او د غوړو لکه دا و په سست ریټ ورکوي، لږ غوړي به 40 روپۍ کیلو ارزان ورکوي او اوړه به 10 روپۍ کیلو ارزان. دې لپاره بندي او کاد شوپۍ انصاف کاد، او د هغې لپاره دې 15 اربع روپۍ ایښودلي دي. نو غونډه لا نه ده پیل شوې. دا سمه کېږي چې کله دوی دغه د خزانې وزیر عموما چې به کله تقریر کولو تېر اجلاسونو کې تېر غونډو کې، نو هغه به ډېر په خاموشۍ سره اورېدې شو. خو څنګه چې ما وویل، د اپوزیشن ګوندونو د مخالفو ګوندونو دغه غونډه روانه خالص هغوی د دې مخالفت کوي، نو بیا به خامخا خزانې وزیر ته مزاحمت وي، هغه ته به دغه خاندان چوری کېږي چې هغه په صحیح طریقه سره روان. خو څنګه چې ما وویل، د سپیکر سره دی ناست دي، اوس نو چې دوی څه فیصله وکړه هغه دی. خو د صوبایي اسمبلی غونډه کوم چې 3 بجې
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا په پیښور کې د مشال همکار خالد خان چې تاسو ته د خیبر پختونخوا د بجټ په اړه تفصیل درکولو، لا هم دغه بجټ اسمبلی کې نه دی وړاندې شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوزي عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وجلو داوه کړي، خو بل خو له سیمې د کورشیوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی مالی تاوانونه اړولې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
ضربې عذاب عملیاتو په وجه قریبا 10 لکه خلک بې کوره شوي، چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میز مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاه شې امش په کروڑې جیدادینا اوغا چې کیمه دوکان میزوینه چا غړنګیږي او میشته د واپس یا د هیڅ کیسه معلومات نه کیږي مثال چې میز واپسې به کلا شي او په کیم لول باندې شي مات د ور سره د اعلان سره سره میشته دا وشي چې میر مستقبل کیمه طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رڼو ده او میز په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي او د غلطه په تیرو سو هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انښتې کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزي سیمې دي او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولی چې خپل کورونو ته استانه شي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دا شان د روژې نه وړاندې خپل کورونو ته ورسیږي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لېږدولې وې د واپس تک پنیات یو ځل بیا کاډه ترانګلې دي خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی ست ریژی او دوی کومې غوښتنې لري په دوی کې شامل ځنې کسان په دا رنګ ژغېږي
چانسی وزیر دا د شیرات علی سلام تعلق تعویز د نش کاډه په سپیروم شدی دوی افتی چې نش پل ګاډي ډاک دراولې دي په دې سپیروم یاره باندې کلا یو ورځ رکو کلا بل ورځ رکو مونږ دا د لاره د شیرات علی سره تعلق لرو نش به څوک ما په پنګ لږی می دا دوی افتی چې کاډن تیار دراولې ورمو په دې را مخاره وای واړی کی ورکی جن کې شې جنا دي دا په تکلیف شي می دا وې سره کومه دا نه باندې وګړي می سره یار خو څه کو د مونږ ته مالې دې ځانته کا می زره ځان د دې می ځاتې چې راته مو واپس کو د یاره باندې چې یار
د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنې په باره کې شې د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر د ما پښتنې په دارنګ وزبا بولې
ولا خال دا یو خاصه څنګه دا کوم لای دا ته یو ری بالکل کمپلیټ دی نن ان شاء الله د تو په ریپورت سره وزاد سفر منسر سره ملاقات کو
دغه کبالانو دا غشتنه هم وکړه چکلن دا لار نوې چرواکی د میشتا د ټل کو اٹ بنو میرلی په وش دی لار اجازه تر کی چخپل کلی کورونو ته زر کی وراسه جو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټانا منتخب د کامی اسمبلی غړو په قبایلی سمو کې د پولیټیکل چارواکو پر ضد د ځایي خلکو د شکایتونو د اوریدلو لپاره یو اصلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دوی وایي چې په قبایلی سمو کې کوم افسران بې ځای خلک زوروي او ستونزې نه هواروي نو هغه به بدلوي او داشان د قبایلو سره دغه پولیټیکل چارواکو د روي پښتنه به کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار راکوي
د دغه کمیټې غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځنې افسران د قبایلی رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي په دې حق لا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګوله پردی مشال ریډیو ته وای
چې بل اکم افسر راشي او غټی کرن کوي هغه سره به کافته پسوي کلزره پسوي کمیاشت بعد هغه سره به هم د عمل مونږو
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټې جوړ کړه
نموغه باندې مو پارلیمنٹیرینز به خپل کمیټه جوړ کړه مو راغلو ما دی سلسله کې شاه جګل صاحب څنګه نه نواتي کې راغلو جرګې کې ورته راغلو چې یاره ته لګبو ته مقر وکړه چې مو څوره د فټه پارلیمنٹیرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیره د غټولو سره مو خبره کوم چې د خپل د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو علا مو ټول ورڅوم و د سره مزل کوم
په خیبر جنسه کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسه پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسه د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر جنسه ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت ته ماشومان لپاره کارکونکي ادارې سیو دی چلډرن نه پابندي اوچت کړی او تل بل حکم پورې د کار کولو اجازه ورکړې ده. تیره هفته د داخله چارو د وزارت په حکم سیو دی چلډرن مرکزی دفتر او په دغه عمل کې نور دفترونه بند کړل شول. بلخوا د یادې ادارې ویان د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې ورته په باقاعده توګه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دی ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري نړیوالې ادارې په سیو دی چلډرن لګول شوې پابندي ختمه کړې او یادې ادارې ته د کار جاری ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې سیو دی چلډرن هلې ځلې ودربلو په اړه جاری شوی وړومبی حکم حکومت لخوا منسوخ کړی شو او دا غیر سرکاري اداره تر بل حکم پورې پاکستان کې خپل کار به جاری ساتي. سیو دی چلډرن د ماشومانو حقوقو، تعلیم او صحت په اړه پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې کار کوي. بلخوا سیو دی چلډرن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې لا تر اوسه پورې دوی ته په رسمي توګه د حکومت لخوا په دې لړ کې څه قسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې. د سیو د چلډرن ویان سید احمد مشالی ډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی حکومت متعلقه ادارو سره نه صرف د خپلو پروژو او د کارکونکو معلومات شریکوي بلکې ډونرز او کمو کمو صوبایي حکومتونو او ماشومانو میندو سره کار کوي. د هغې په اړه هم دوی ټول معلومات وخت په وخت حکومت سره شریکوي.
موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو او موږ له دا کتل وی چې دفترونو سره سره به موږ له خپل کار هم بیا شروع کول وی یا نه. په دې حق له هم موږ غواړو چې حکومت موږ ته واضحه هدایت راکړي ځکه چې موږ غیر قانوني کار نه کولو نه کوو او نه به وکړو. موږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې موږ ماشومان او میندو ته ورسو د چا خدمت چې موږ د تیرو 15 کالو راسي کولو.
د نوموړي په وینا له بده مرغه حکومت له خوا پابندي لګولو نه مخکې دوی یو درې کلنی پروګرام کال 2014 راسي جوړ ولو د سترلاندې د دوی انتظامی فیصله کړې و چې دوی به د روان کال 15 جون پورې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کار ختموي او سن او پنجاب صوبې کې به کار شروع کوي. د ذکر وړ ده دا وخت سیف د چلن سره غونډ ملکي 1200 کسان په شاخوا 15 پروژو کې کار کوي. یل دوی حکومت کال 2014 په نومبر میاشت کې نړیوال غیر سرکاري ادارو رجستریشن لپاره نوې پالیسي جوړه کړې و چې لپاره چې 1.5 نه زیات غیر سرکاري نړیوال ادارو درخواستونه ورکړي وو په سکه چې صرف د 19 رجستریشن شوی وو. سیو د چلډرن ته محدود مودې لپاره د کار جاری ساتلو اجازه ورکړې شوې وو کوم چې د روان کال په 15 مې ختم شو. د ذکر ده تیره هفته د داخله چارو وزارت په حکم په سیو د چلډرن پابندي لګول شوې وو. هم تیره هفته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې وفاقي حکومت به غیر سرکاري نړیوال ادارو په اړه روانه میاشت یو پالیسي جوړوي پسې چې عمل درآمد نه کوونکو ادارو خلاف به کاروایی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سباله په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي. احتجاجي غونډې ته بعد عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مرکزی یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویناوي کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبری غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام په صوبایي جنرال سیکرټر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل
په
16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې دا عظیم شان جلسه چې کوم دینو دا منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارٹی چې کوم دینو مرکزی رهنما دی، هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکو لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
طریقه دا ده چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخابات او کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي شي.
یاد دی وی چې د دیرشم مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علماء اسلام پی، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې صوبایي حکومت داوه کوي چې پرون د اتوار پر ورځ ناوخت خوشه 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالو وسله تسلیم کړي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ووي او له نورو وسلوالو هم د جنگ پرې ښودلو غوښتنه وکړه. بلخوا د بی ایل ایف او لشکرې بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شوو وسلوالو نه لا تعلقی سرګند کړی دا. په دې اړه نور تفصیل ته نیاز مساخیل په دې رپورت کې.
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 50 بلوس بلتون غشتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهری وویل،
دې رات درست آید، آج هماره نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں
پزند دیوی خوشا دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یوسور زمخ کی هم د خپل زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړي وا چې سومره هم زمج زوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی هغه وی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثنا اللہ زہری.
په حقیقت له خبرې دو سره سم زه د نواب ثنا الله زهری په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لری کېدو او د وسله غرزولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي او لیادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د غیر سرکاري ادارې انجمن هلال احمر او د پنډیالې د یو سکول ماشومانو په ګډه په سیمه کې د صفایي یو مهم پیل کړ او د دغه کلی د لارو کوڅو د پاکولو لپاره یې په ګډه کار وکړ. دوی بازارونو ته هم لاړل او د غلطۍ په خلکو کې د خپلو دوکانونو او د لارو د پاکولو په اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورت کې.
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پنډیالۍ د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمې ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته. د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولې شو چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه. یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیر روان شو پونې را راکړي. دا غم راغون کړل لوګی چې کوم دا پونې مونې پرتی وي دا هم راغون کړې. په دې باندې موږ ځکه خوشاله شي بس موږ زیره چې دوی څومره صفا ساتي چې دوی موږ دومره خیر کړي موږ دوی وړي نه.
یو بل ماشوم وویل چې هغه به اوس خپل گاون کې ځوانان راغونډوي او د صفای ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي.
مسجد عبدالله نوم دی، بس 10 کلاس کې یو بل دلته څوک نه راغلی، بس موږ به صفای بس کور گاون ټول ارته بس موږ بلو تم دغه کو، بس موږ دا کوشش خپل به کوو نور ته به یو صفای نیمه مال.
د یاد انجمن محمد ایجنسی مشر پوزي خان محمد وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي، بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي.
مختلف قسمه ایکټیویټیز شروع کړي دي، نه مخکې موږ د سکول داخله مهم شروع کړي، اوس موږ دا ایکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپرچل زما کلاس روم زما سکول دا دي صفایي. په دې سلسله کې موږ دلته د مومن ایجنسی پنډلې های سکول کې دا یو کمپین ترسره کوو.
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومانو او نورو شریکوالو د پنډیالې د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریون وکړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولو چې د صفایي په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روانه پروان پروگرام کې ستاسو لپاره اونی ز خبرونه د سولې پر لور حمله ورو اوریدل یې مهیروي. تماس پخین درې نیمې بجې شپې دی لومړی لند خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي سملې کې د 400 او 70 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړي. مشال رډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ختمه ده چې د بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره 160 ارب روپۍ بیلیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوو قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یاد عملیات د ترهګرې د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی ډلې ویل دي چې بلدیتي ټاکنو کې د شوو درغلې ولوجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر به سبا یوه لویه جلسه کوي. د خیر ښیګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوی د پاکستان حکومت پر دوی لګولې بندیز واپس اخیستې. خو اسلام آباد کې د دې ادارې ویند احمد سعید نن مشال لړیو ته ویل چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دی ویل شوی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان په انساني بنیادونو پریښودل شوي دي. د رپورټونو تر مخه دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې نیول شوي وو. امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. که څه هم امریکا د هغه د وژنې تایید نه دی کړی، خو د لیبیا حکومت ویلي چې بل مختار او د هغه سره څو نور ملګري په اجداب کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي.
او اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهم برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان را بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې اسلام آباد سر نږدې په اډیاله روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولې دي. ادارې لیکي اگر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او ډیاله جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د مرک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو، نو په نورو علاقو کې د هم سرچ اپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوی دي. ادارې زیاتوي د سبزیانو او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د پګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمولو لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي. نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمۍ دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیشن ورځپاڼه په بلوچستان کې د بلوچو، پښتنو او له بهر نه دغې صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلو خلکو په وژنه باندې لیکل کړي دي، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړي دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخامخ کړي دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه رپورټ راتللو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریز پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له مرګلو ملتونو نه دوی ته ورکړل شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د اصرار عالم مومن ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزار کې د ډلیز خبر پړه د لطی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرک کړل شو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس په یو لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندي شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاص توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیس پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورت نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړې، خو داسې ونه شو. له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریستا تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بس دا مڑی مراد و استعمال تا دومرا پراتری جی
ہر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا زمین لجوان د سرنست دا
غلط فہمی ر چ پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کم نه ختمی گی
من کتن دی امید نور نو غوری چ نور د بیگنا زمن خاطا بوتون تک کینی ټول تخپل پلا غوری چ نور ور بند کی
دا سولی आवाज دی
ور وخت په وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چ دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولی زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاری سد
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل په ورځ خپل خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور روان دی. اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. په دې اړه ایف پی خبری ایجنسی یو ریپورت خپور کړی چې مهمې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړی. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل په ورځ خپل رپورټ کې کړی. یاد ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډېره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړی. په رپورټ کې ډېر لوړ ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې او څیړونکو په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونه چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړی، په دوی کې چین 2.5، فرانس 3 او برتانیا 215 اټومي سرګلولې لري. د یاد ادارې په خبره دغه درې واړه هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي، یا یې ځای پر ځای کوي او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړي. چین یوازنی اټومي هیواد چې د وسلو کچه یې کافي زیاته کړي. البته هندوستان چې نوینا تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلونا تر د 160 پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولې لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او اسرائیل هم په لری فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلستیک میزایلو آزماینه کړي. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې پر لور ته. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارز باچا خان په کار بحث شوه دی. د دې پروګرام کوربا بشیر غوخت او تاسو د هرې یک شنبه او د هرې ګل پورس د مشال ریډیو اوریدل شي. نو راځي چې د نن ورځې دا پروګرام واورو.
د سولې پر لور
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. زموږ په ځینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک له لارې یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالۍ او په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپله پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپلې ټولنیزې او سیاسي مبارزې له لارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد له لارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د غي اوسو ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کول او یا دا غوړ فکر به کول او دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تندستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړي ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړي ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړي ته زی خبره پرمختګ غاړي ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړي، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دغه خبره ورته دا مخه تراتلا چې ښا دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځینه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه خداو چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د دې راروان نسل خو علاج وشي، یا د دې راروان نسل دپاره خو داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي، او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي، او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی، هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه، او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي، د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي، او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدی ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل، او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1940 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وختو چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو، نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست لاله پر انګریزانو زمکه تنگ کړې و. نو لبل خو باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکل سره انګریزانو ته سردردی جوړ کړې و.
نو جگہ جو ہے سن 1920-25 کے جمع پلارے اچھے تھا کیسے ہو دے خدے خیر نظر تاریخ کے نو آگے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے نو آگے اجلاس کے والی صاحب نے شامل لکھ لیا دیم جلسہ جمع پلار مقررہ کا پر میاں گجر ہوتے میاں گجر کر لے بیٹا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا گا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے چکم دگا دل کا جلسہ جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول پیرنگ ہے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کھولو لو لو لیپ کمپی پڑے پری کھولو نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب جو نو آگے گیا نامہ دو جن آگے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1925 کے سول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نے من سے دا تربیت بے ورکو لے شو کہ ارے دا وطن نہ دا باچا خان دا اور نہ دا بولی خان دے دا وطن دا من دا دے خورے من پیدا ہو دا دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطر من دے کی تعمیر کی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
اما نواری بس نو جاتا جګړې پھل دی دا څه وینم دا څه شوی دا څه چل دی دلته دا خزه او نرولې جاری
امن غواړي
دلته مریم او خټګرولې جاری
امن غواړي
دلته مچی هین ګرولې جاری
امن غواړي
دلته سوارګر او زرګرولې جاری
امن غواړي امن غواړي
بس نو دا دوباره کړئ تاسو دل سرکړی زندگی دا دلته ولې داس ستړی زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي
دلته ملي فنکوال ولې جاری
امن غواړي
دلته د چار او کولار ولې جاری
امن غواړي
دلته ماسل خبريال ولې جاری
امن غواړي امن غواړي
بس نو دا دو
امن غواړي